السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د چنګاښ سره تان 12مه د 2019 کال د جولای 3مه. زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. دا مو د سر موضوع ده. دا هموري چې د نړۍ یو شمیر پیاوړو هیوادونو له ایران غوښتي چې د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. او اروپا، چین او روسیې له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون موافقې ته ژمن پاتې شي. پوره خبرونه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دواړه استادان د پوهنتون څخه بهر نیول شوي. یوازې همدومره تاییدولی شو او خبر یو چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي دوه استادان له پوهنتون د باندې نیولي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پر دې دوه استادانو د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات ورنکړل او نمونه هم یاد نکړل. خو په افغانستان کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر دای په نمونو د کابل پوهنتون دوه استادان په شرایطو پانځي د افراطیت په شرایطو پانځي کې د افراطیت پر د ترویج په تور نیول شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم تر اوسه پورې پر دغه دوه تنو د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی. د دغې قلی اردو په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ملا راز محمد د سه شنبې په ورځ د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې له 9 نورو وسلوالو سره یو ځای وژل شوی. خبر پاڼه وایي د اندخوی په دوو کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لا هم عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان زده کوونکي په ښوونځیو کې د ښوونکو لخوا د ویښتو له قیچي کولو خوندي شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د لارښوونې له مخې له دې وروسته هیڅ ښوونکی حق نه لري چې د زده کوونکو ویښتان قیچي کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته د دغې اقدام په اړه وویل
چون این مسئله شکایت برانگیز شده بود و تعداد
اغلی نزهت وایي ځکه د کار جنجالونه راپورته کړي وو او یو شمېر زده کوونکو فکر کاوه چې دا مسئله سپکاوی دی او هغوی ته له روحي او رواني پلوه زیان رسوو. د افغانستان د پوهنې په نظام کې له څو لسیزو راهیسې د نظم، ډسپلین او همدارنګه د پاکوالي په خاطر زده کوونکي د لویو ویښتانو له لرلو منع کېدل. له همدې کبله په ښوونځیو کې ځینو ښوونکو د هغو زده کوونکو چې لویې ویښتانې درلودل ویښته غوڅول څو کمولو ته یې اړ شي. اروپا، چین او روسیې له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي. د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دغه تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. د ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غني شویو یورانیمو اندازه 300 کیلوګرام ته رسولې ده. دا اندازه له هغې زیاته ده چې د ایران لپاره په اټومي تړون کې ټاکل شوې. چین چې له ایران سره د اټومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی د دغه هیواد لخوا له ټاکلي حده په زیاته اندازه د یورانیمو په غني کولو خواشینی ښودلې. خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتونو اچولې او ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دغه اقدام سبب شوی. په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې تړون په یو اړخیز ډول ووتل او بیرته یې پر ایران بندیزونه ولګول چې د ایران اقتصادي زیانمن کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد د دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی څو هغه پوځي اډه له نږدې وګوري چې پکې اور لګیدنې څوارلس روسي سرتیري وژلي. ولادیمیر پوتین دا پیخه زړه بوګنونکې بللې ده. هغه دفاع وزیر سرګی شویګو ته دنده ورکړې چې د پیخې سیمې ته ورشي او د څېړنې بهیر له نږدې وګوري. له پوتین سره د سېشنبې د ورځې په لیدنه کې د روسیې د دفاع وزیر همدارنګه دنده واخیسته چې د ټاکل شوې کمیټې سره به د روسیې په یو اوپتل کې د اورلګیدنې علت پیدا کړي. تر دې یو ورځ مخکې د روسیې په یو اوپتل کې په داسې حال کې چې یوه څېړونکې ډله یې انتقالوله اور ولګېده او د روسیې څوارلس سمندري نظامیانې ووژل. په سلګونو زرو سیلانیان او ځایي اوسیدونکي د چلی په شمال کې یو غره ته ختلي ول څو دغه د لمر تندر نیول کوسوف ننداره کړي. د راپورونو له مخې کوسوف د سېشنبې په ورځ په سیمه ییز وخت 12:04 پیل شو. په چلی او ارجنټاین کې ډیر خلک وتوانېدل چې لمر تندر نیول کوسوف چې په لاتین امریکا کې کم پیښېږي د ساعتونو لپاره وګوري. د چلی په لسرینا ښار کې تر 200,000 زیاتو سیمه ییزو خلکو او تر 300,000 زیاتو سیلانیانو د دې منظرې ننداره وکړه. د لمر یا سپوږمۍ تندر نیول کوسوف او خسوف د امریکا په لویه وچه کې ډیر کم پیښېږي. اوس هم د کرکټ مینوالو ته تمه ده چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن د انګلستان او نیوزیلند ټیمونه سره لوبه وکړي. د دوی لوبه به د انګلستان په وخت په ځایي وخت په 22:30 پیل شي. پرون د هند کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې ته په نړیوال جام کې ماته ورکړه او سیمی فاینل ته لار پیدا کړه. هند 314 منډې کړې وې. بنگلاديش په جواب کې 216 منډې وکړې او لوبه یې د 28 منډو په تفاوت په هند باندې وبایلله. تمه ده د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه سبا لوبه وکړي. د دوی لوبه هم په لیدز ښار کې ده. په ځایي وخت به په 22:30 پیلېږي چې د افغانستان په وخت به 2:00 وي. خبرونه مو آزادي رادیو واوریدل. د خبرونه د آزادي رادیو په ویب پاڼه آزادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري. په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې د افغان حکومت ویان صدیق صدیقي وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. افغان خبریالان وایي حکومتي ویاندویان ورسره د پیښو په اړه په وخت نه غږیږي. افغان خبریال خاطر پردیس:
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي، هغه نه ورکوي.
په یو راپور کې هم د هلمند د کجکي د جګړې حال درکو. یو افغان سرتیری وایي:
دغه کور دی، دغه ونې دي، دغه ونو نه انده خر باندې کیږي. ښه چې دلته لاس وباس هغه کیږي، دغه ځان غونډ روشته تیر کاشي دې سي درته وامه.
د نړۍ یو شمیر پیاوړو هیوادو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي:
موږ پریزوایم ناشخ ایرانسکی کالیګ
له خپل ایرانی دوستانو څخه غواړو چې لزغم کار واخلي. څو د اټومي تړون مهمه ماده د نړیوالې اټومي ادارې سره ژمنې او په هوکړلیک کې نور مقررات رعایت شي.
بیا هم سلام، وخت مو پخیر. رازو د پروگرام لومړی مطلب ته: د افغانستان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په قطر کې بین الافغاني خبرو ته محتاطانه خوشبيني وښوده. تمه کیږي د جولای په 8 نیټه په قطر کې د جرمني په کوربتوب د طالب استازو سره یو شمېر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې غړي غونډه پیل کړي. د ولسمشر د څوکۍ د کاندید محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړی به د قطر په غونډه کې ګډون ونه کړي. طالبانو هم غونډه تایید کړي او ویلي دي چې شاوخوا 15 کسان به په دغه غونډه کې برخه ولري. تفصیل د اجملاند پر راپور کې:
د قطر بین الافغاني غونډه ته څلور ورځې پاتې دي، خو تر اوسه یې ګډونوال نه دي مشخص شوي. د افغانستان حکومت هیڅ استازی نه ورستي. یو شمېر نور سیاستوالو هم هڅه چې څرګندېږي ځان شاته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي د سی شنبه په مخام ازادي رډیو ته وویل حکومت د یوې داسې سولې غوښتونکی دی چې پکې د ټولو افغانانو ګټې وساتل شي. نوموړي ویل د داسې غونډو له جوړېدو سره مخالفت نه لري، خو د دې غونډې لپاره د ولسمشر د ویان خوشبیني محتاطانه
به جامعه
جاری. خغلی صدیقی وای موږ د نړیوال ټولنې زموږ د متحدانو او په ځانګړي توګه د امریکا، جرمني او نورو هیوادونو هڅو او شمنتیا ته چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې کوي سو د سولې پروسه په یقین بدل شي خوشبین یو، خو ټینګار کوو چې د ولسمشر یو اصلي لومړیتوب د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د داسې سولې غوښتونکي یو چې د ټولو افغانانو ګټې پکې وساتل شي. ټاکل شوی د قطر د بین الافغاني غونډه د برګهاب په نوم د یو بنسټ لخوا جوړ شي. جرمني او قطر به په شریکه د دې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د غونډه سولې ته رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللی. تر اوسه پورې څو ځلې افغان سیاستوالو د طالب استازو سره کتلي، خو د دې غونډو نه وخت د اروپا یا امریکا په لاس کې نه و. دا ولسمشری د څوکۍ یو کاندید محمد حنیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته د یو شمیر نورو سیاستوالو سره ورغلی وو، د قطر د یک شنبه او دو شنبه د ورځې په غونډه کې ګډون نکړي. د خغلی اتمر ویان قادر شاه د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل دوی د هر هغه غونډې او ناستې هر کلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. موږ غواړو د دې کانفرنس د اجنډا په اړه او دا چې څوک پکې ګډون کوي ډیر معلومات ترلاسه کړو. موږ د معلوماتو په ټولولو بوخت یو. په دې غونډه کې به ښاغلی اتمر او مرستیالانې ګډون ولري. دې ناستې ته د بین الافغاني غونډې نوم ورکړل شوی، ځکه تمه کیږي چې له طالب استازو سره به پکې یو شمېر افغان سیاستوال، مدني فعالان او خبریالان برخه واخلي. دا هم ویل شوی چې خایي د غونډې د ګډونوالو شمیر شپېتو تنو ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو عمر سمد چې واشنگټن کې اوسیږي، لاس اته لړیو سره په خبرو کې د قطر د راتلونکو غونډې په اړه یو ډول خوشبيني وښوده، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډه کې اروپا او امریکا ښکیل دي. خغلی سمد په لاهور او مسکو کې د مخکینیو غونډو سره د قطر د راتلونکو غونډې توپیرونه داسې په ګوته کړل. خغلی سمد وایي توپیر دا دی چې دلته نړیواله ټولنه په ټولیزه توګه شامل ده. د جرمني، قطر او امریکا حکومتونه په دې غونډه کې رول لري. یقین لرم چې په سیمه کې له نورو سره هم په دې اړه خبرې شوې. هیڅ چا یې مخالفت نه دی کړی. یو نوی پروسه یې پیل کړی، ځکه موږ افغانان په ځانګړې توګه هغه سیاستوال چې په کابل کې ناستي له بده مرغه ونه توانېدو چې په خپلو کې یوې بین الافغاني اجماع
برسن.
تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر د قطر دا غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی وو. خغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره په ووم پړاو خبرو بوخته چې هڅه کوي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د سولې وې هوکړې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په میاشت کې ترسره شي. د افغان حکومت او امریکا لټینګار سره سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې رسمي خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونه کابل ته د سفر پر مهال وویل هیله مند چې د سپتمبر تر میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې یو هوکړه لیک لاسلیک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیری له ملالی بشیر اورو.
د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولی دی. ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي که امریکا له افغانستان ووځي بیا به هم هلته ډیر پیاوړی استخباراتي حضور ولري. نیویارک پوسټ ورځپاڼې لیکلي ترامپ په دغو خبرو کې چې د دوشنبې په ماښام خبرې شوې افغانستان د تروریستانو د ازمویشت ځای په توګه یاد کړی دی. ورځپاڼې لیکلي ترامپ حتی واک ته تر رسیدو مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وه. نیویارک پوسټ د طالب استازو او افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو د اووم پړاو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې چې د جون په 19مه د شنبې په ورځ په قطر کې وروسته له هغه پیل شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 15مه نیټه وویل، د واشنگټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه خلاص سي واشنگتن اگزامینر مجلې لیکلي ترامپ له فاکس نیوز سره په خپل خبرو کې تشریح کړ چې ولې تر 19 کلونو جګړې ورسته هم امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي. مجلې لیکلي ترامپ زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا شپږ زر امریکایي سرتیری و خو شمیر یې 9000 تر کم شوی دی چې د په وینا ډیری خلک په دې خبره نه دي خبر. خو د نړیوالو رسنیو د راپور لمخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 14000 راپور شوی دی. ترامپ زیاته کړې ده چې له سوریې څخه هم ډیر سرتیری بیرته ایستلې دي. آیا له جګړه ځپلې سیمې د امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال شته؟ د واشنگټن اگزامینر په وینا ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي همدا شیبه له سیمې ووځي، خو ستونزه دا ده چې هلته د تروریستانو ازمویشت ځای ښکاري. ترامپ پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 کال حملو ته په اشاره وویل چې حمله کوونکي له عراق نه و راغلي بلکې له ګڼو هیوادونو راغلي وو. مجلې لیکلي چې ترامپ زیاته کړه ټول حمله کوونکي په افغانستان کې روزل شوي وو.
ازادي رادیو ته اغواګیست دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام سره شر پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نای وی د حکومتي ویاندویانو لخوا رسنیو ته پر وخت د اطلاعاتو نه ورکول یو ستونزه ده. دغه بنسټونه وایي د دې کار دوام به وسلوالو مخالفینو ته د تبلیغاتو ډیره زمینه برابره کړي. افغان خبریالانو شکایت کړی دی چې په ځینو حالاتو کې له بیړنیو پیښو وروسته د حکومت ویاندویان دوی ته پر وخت ځواب نه ورکوي. خان محمد سین په دې اړه راپور جوړ کړی.
خبریالانو ته د حکومت د ویاندویانو لخوا پر وخت د اطلاعاتو نه رسیدل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټونه پرې انتقاد کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومتي ادارو د ویاندویانو دغه کار نه یوازې دا چې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي، بلکې د دې کار دوام به د وسلوالو مخالفینو تبلیغاتو ته زمینه برابرې کړي. د دغه ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی وایي
عدم پاسخگویی سخنگویان حکومتی
د حکومتي ادارو ویاندویان د اطلاع رسونې لپاره دي او د قانون په اساس مکلفیت لري چې څرګند ځواب ووایي. د دوی د ځواب نه ویل لامل شوی چې له یوې خوا کره معلومات د خلکو په اختیار کې نه وي او له بلې خوا کولای شي چې د دښمنانو د تبلیغاتو بازار ګرم شي.
ښاغلی توحیدی وایي د ویاندویانو دغه کار ښیي چې حکومت له رسنیو او خبریالانو سره د همغږۍ جوړولو پسې نه دی، حال دا چې له خبریالانو سره د اطلاعاتو شریکول د حکومت د ویاندویانو مکلفیت دی. دلته یو شمیر خبریالان وایي ځینې حکومتي ویاندویان په ډېرو مواردو او په تېرو امنیتي پیښو کې ساعتونه ساعتونه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي او یا یې ځواب ویل د ټولنیزو شبکو له لارې د څو محدودو جملو په لیږلو محدودېږي. افغان خبریال رفیع صدیقي وایي
د مورد حق دسترسی به اطلاعات بیشتر خبرنگارا با مشکلات مواجه
است. اطلاعات ته د لاسرسی په برخه کې خبریالان له ستونزو سره مخ دي. واړه موارد تر ډیر اندازه شریکوي، خو پیچلی او مهم موارد چې باید خلک پرې پوه شي او یا حکومت تر پوښتنې لاندې راولي هغه پټوي. دا د خبریالانو لپاره لوی ستونزه ده.
بل خبریال زبیح ظاهر وای د ملي یووالي د حکومت د ویاندویانو حضور به ساره ده، خو له دې سره سره یو خبریال باید ساعتونه انتظار وباسي چې یو ویاندوی پوښتنې ته ځواب ووایي. یوه پیښه چې خبریالان د نورو مواردو تر څنګ په ګوته کوي او وایي چې په اړه یې حکومتي ویاندویانو له اطلاع ورکولو ډډه کړې، هغه د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزه کې د موټر بم چاودنه وه. دغه خبریالان وایي په داسې حال کې چې د پیښې د جزئیاتو د ترلاسه کولو په خاطر یې بیا بیا د امنیتي بنسټونو له ویاندویانو سره اړیکې نیولې، خو د دوو ساعتونو په تیرېدو سره بیا هم د پیښې جزئیات رسنیو ته ونه رسیدل. بل خبریال خاطر پردیس وایي د ځینو ویاندویانو دغه کار ښیي چې دوی یا معلومات نه لري او یا اطلاع رسول محدودوي.
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکړي. علت یې دا دی چې دوی خپله د معلوماتو له نشتون سره مخامخ دي او دوی چې کله معلومات نه لري نو طبعا بیا دوی نشي کولی رسنیو ته هغه دقیق معلومات ورکړي.
د افغان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری وایي له رسنیو سره د حکومت د ویاندویانو همکاري د پخوا په نسبت ډیره شوې ده.
او اطلاعات په ډیر منظم ډول د افغانستان د قوانینو په رڼا کې له رسنو سره او له خپل ولس سره شریکیږي. تاسو وګورئ کله چې یو چاودنه وسي ټپیان او شهیدان باید اول انتقال سي شفاخانو ته، بیا ارقام له هغه سره شریک سي له رسنو سره. سخنګوی خو د انتقال مسؤلیت نه لري، شفاخانې باید ارقام مشترک یا موري بیا تاسو سره شریک کړو.
خغلی بشری وای رسنیو ته د ټولنیزو شبکو لالارې د اطلاعات او رسول خبريالانو ته د اسانتیاو برابرول دي. خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وای چې دغه کار تر ډیره ځایه تشریفاتي او خبريالانو ته د ویندویانو لخوا د خبر له ورکولو تیښته ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
په کجکی کې میشت افغان سرتیری د جګړو کیسې کوي. زموږ خبریال الیاس دی چې د کجکی څخه راپور رالیږلی. وایي وضعیت عادي دی، خو د سرتیرو رخصتي او د ملي اردو ځواکونو ته د ځینو وړو ضرورتونو پوره کول اړین دي. د کجکی د سفر پر مهال الیاس دی راپور رالیږلی چې په ګډه یې اورو.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یو مهم پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړی کرښه تتلل یوازې په هموی ټنګونو کې شونی دی. دلته د کورنۍ شمیر لږ دی. د اکثرو سره زما لیدل لاله وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړېدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټنګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کومندان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټنګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګي نه لرې د لویو پوستو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا له هغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راشي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
این دا مخامخ زیان انداخ کوي، دغه غونټه ترکاشه دی، دغه کور دی، دغه ونی دی، دغه ونو نه انداخ ربانی کیږي. ها چې دلته لا صبح سیغه کیږي دغه زیان غونډ رويشته ترکاشه دی سي درته واما سان او ته دا سی پویګه وته دغه زین انداخ
کته هم دا پوسټل وړک چې کته نږدې د هلمند سند پر راستا ډخ د زمینداور خواته پر یو لوړ غونډه پرته ده. خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولي د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان ډګرمن دوست نظر اندرابیرته د طالبانو سره د یوې درنی خورستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. چهار موتری مازدا بود که دمیج آمد مهمات که میخواست تا پوزه را جمع کنه. پوستا را یک طوله ما اموج افتیدگی است، یک طوله است، 60 نفر است اونجا
دمو پوزه
دانم پوزه اونجا چند پوستا خطی اولا دیگه اینجا پلیس زیاد، پلیس ریزرف است، محلی است. این تا اینجا را او میخواست تا اینجا را کمال جمع کنه، اینجا را خط شیجا بنده
همین پوزه را کمربند بسازه
بنده اینجا که برسه که اینجا میرسه.
آخو میرسه
بازی جا بسیار زیاده چی شد. یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما با یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایرا بسیار پذیرایی کردیم، دشمن نکنید اینجا رسید مثالش. او تاکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم به خاطر خب جمع شد. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم اینالی بدر افت آوان سرش میشید. یک اسپیجینین بود، دشکه بود، تمام سلاح ثقیل یک دم اور شد سرش. یعنی بود که ساعه خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم، ارزیابی کردیم. ما اینجا اگیسار هم بردیم جابرجا کردیم، ساعه خرد بود، دفر فرقش خورد.
سره لدی چې هر کال د هوا د تودیدلو سره په هلمند کې د طالبان په بریدونو کې زیاتوالی راځي، خو د ملي اردو د دریم کنډک کمانډان وایي د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو په ټلیزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په غورستی برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رد کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الاستاهي د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نړۍ یو شمېر پیاوړو هیوادونو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ د غني شویو یورانیمو زیرمې 300 کیلوګرامو ته رسولې. اجمل اند او نور جزئیات.
ایران د یورانیم په غنی کولو کې له هغه هدف خاړولې چې څلور کاله مخکې ورته د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوې تړون کې ټاکل شوی و. لوړ پوړي اروپایي ډیپلوماټان وایي یوازې په هغه صورت کې دوی دې تړون ته ژمن پاتې کیږي چې ایران هم تړون ته خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د فرانسې، برتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غنی شوو ایراني مو اندازې 300 کیلوګرام تر سوالي. د اروپا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د فرانسې ولسمشر خغلی مکرون هم د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې ایران باید د خپل غنی شوو ایراني مو زیرمه هغه حد تر اولی چې په اتومي تړون کې پرې موافقه شوي. چین چې له ایران سره د اتومي تړون یو لاسلیکونکی دی، د دې هیواد لخوا له ټاکلي حد په زیات اندازه د یورانیمو په بډای کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتو اچولې ویلې دي له حد زیات فشار د ایران د دې اقدام سبب شوی. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ وویل چې له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. لاوروف وایي له خپلو ایراني دوستانو څخه غواړو چې له زغم کار واخلي، په هیڅ ډول د احساساتي کیږي نه، څو د اتومي تړون مهمې مادې د نړیوالې اتومي ادارې سره ژمنې او په هوکړه لیک کې نور مقررات د اروپایي ټولنې له دې اندېښنو سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي څو اروپایي هیوادونه د تهران په وړاندې خپلې اقتصادي ژمنې عملي کړي. تهران غواړي چې اروپایي هیوادونه دي له ایران څخه تیل واخلي، خو هغوی خپله محاسبه لري او ښایي نه غواړي چې د امریکا د بندیزونو خلاف ګام پورته کړي.
د خبرونو لانډیز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي. که څه هم لوړو زده کړو وزارت دغو استادانو نمونه نه دی یاد کړی، خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر د ای په نومونو د کابل پانتون د شرایطو پانځي دوه استادان نیول شوي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا راز محمد پرون وژل شوی. افغان زده کوونکي په خونځیو کې د خونکو لخوا د ویښتو له قیچي کولو خوندي شوي دي. دغه پریکړه د پوهنې وزیر میرویس بلخی کړي. اروپا، چین او روسیې له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي. اروپا او نورو قدرتونو په داسې وخت کې په ایران دغه کړی چې ایران پرون اعلان وکړ د غنی شوي یورانیمو اندازه 300 کیلوګرام ته رسولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې هغه پوځي اډه له نږدې وګوري چې پکې اورلګېدنې 14 روسي سرتیري ووژل. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن انګلستان او نیوزیلند لوبه کوي. سبا افغانستان او ویست اندیز سره مخ کیږي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوښنیوالې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د ژوند رنګونه درته خبرو.
د ژوند رنګونه
د ما نوم رایله د کابل اوسیدونکی
یوه ښځه څنګه کوی شي چې خپل ژوند ښه جوړ کړي؟
په ځوان ولري له میړه سره د ملا تړي خپل اولاد د نیک سالي لوی کړي، فکر دی ورته ونیسي، خپل خسر او خوښ سره د ښه وکړي په کور کې.
یوه ښځه کوی شي چې خپل ژوند ټول تنظیم کړي، ځان ته خوشحالي راوړي؟
ولا کوی سي. اول ما خپل ډېره خوشحالي مخکې راوړې.
څنګه دراړه خاله جانې؟
ما خپل 15 لورګانې یو زوی ما میړه سره د سملا وتړله. میړه مې ډګروال و، په دیدیار سوکانه ډګروالانه وخل وظیفېنه. هو مال زنانه نان به نه ډوډۍ اخیسته، په قراردادي مې خور کې او سړی ته ورکوله، بیا به مې خپل اولاد په سات خپل خوان. اگر څه خوان به مې زوریده څه توالې د سکې ما بل نه دا غیرت د کې بشارم نه ده. بیا به مې یو لورکۍ مې واغې ته به مې ویلې چې ویې وړله، بیا به مې له پوس د پټ ونیسه څه ماما دې ونه ویني څه زاره به یې وي. په دغه رقم ما خپل ځن خوشحاله مخکې بوله.
څنګه بیا دغه د ژوند ثمره مو اوس چې مثلا اولادونه مودي د خو روزل شل پانتونونه هرڅه ویل
فلي د سه پنځه لورګانه مې نامه خدام د سه دولسه مې پیویل پانتونونه مې پیویل قران شریف مې پی ختم ک زوی مې اقتصاد پانتون ویل د ختم پیسې به مې زوی راوړل قران شریف د ختمو ته بلاکوت ته به بیسل روپی 200 روپی سوار کړی هغه به مور ته ساتل مې پانتون پیویل لورګانه مې دری واده دی یار خسرانه راتوي خدای دې و پښته وبخه زه د سه نکسالي اولاد لوي کړای زتی مکور کم شکر ده انگور میده سرای مید لورگان می شکر آرام زندگی
یعنی کسو گو غواری علا علی ده معقول لرن چه خپل جواند خوشحاله کری
خپل زواند خوشحاله کری آقا قرمان خزه پا خدای وای مماتبه میده خپل خپلوان ویده وای ده مدال لایق لریس مدال دار تا پدر اقام خپل اولاد ورسو آره خزه کوایسی داخل نده چه باید تنانر مسئولیت لید.